آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
امریکا جمهور رئیس سړو تښتونکو ته د پیسو ورکولو په اړه د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون راوستو امر کړی دی. د باستان د ځغاستې په بمچون کې جوهر څرنایف باندې د مرګ سزا راختلې ده، او د الاباما گورنر ویلي دی چې د کانفدرټ بیرغ دی د دې ایالت د دولتي ودانۍ څخه راکښته کړی سي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه ده، د 1404 نوي کال د سرطان د میاشتې څلورمه ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې 25مه کیږي. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته به لومړی دا راپورټ واورئ چې د سولې خبرو د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلافات راڅرګند کړي دي. د ننګرهار چارواکي د کابل په ادارې غږ کوي چې په هغه ولایت کې د پانګ پاته نیمګړې پروژې بشپړ کړي، او یو اقتصادي رپورت هم اوریدلی سي. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زشافی سرداری تاسو اورو. جمهور رئیس باراک اوباما ویلی دی چې حکومت به نور په امریکایي کورنیو باندې له دې کبله د جرم تورونه ونه لګوي چې غواړي د سړو تښتونکو تروریستانو سره خبرې وکړي یا د پیسو ورکولو په بدل کې برمته سوي کسان راخوشي کړي. ښاغلی اوباما د یرغمل نیول سوو کسانو په اړه د امریکا د پالیسۍ د شپږو میاشتو څیړنې څخه وروسته پرون د چهارشنبه په ورځ وویل چې موږ باید کارونه په ښه توګه ترسره کړو. هغه وعده وکړه چې حکومت به د ملي اختیاراتو د ټولو وسیلو څخه کار واخلي چې هغه امریکایان راخلاص کړي چې په خارجي هیوادونو کې نیول سوي دي. په دې کې د یرغمل د کورنیو سره زیاته ګټوره همکاري شامله ده، لکه د یرغملو د خپلوانو سره د اطلاعاتو شریکول او د یرغملو د آزادولو د پاره د خصوصي واکمنانو سره کار کول. جمهور رئیس وویل چې د امریکا د اوږدې مودې دا پالیسي به چې حکومتي چارواکي د سړو تښتونکو او د هغوی د استازو سره تماس نیولی سي بدله نسی. د نوې پالیسۍ په اساس به د یرغمل نیول سوو کسانو کورنۍ له دې کبله په جرم نه محکومېږي چې د خپلو ګرانو کسانو د آزادولو دپاره سړو تښتونکو ته پیسې ورکوي.
د باستان د ځغاستې په بمچون کې جوهر څرنایف باندې له دې کبله رسمن د مرګ سزا راختلې ده چې په 2014 کال کې د بم په چاودنه کې درې کسه ووژل او 234 تنه یې زخمیان کړل. د امریکا یو فدرالي قاضي پرون د چهارشنبه په ورځ په څرنایف باندې رسمن د سزا چې 13 میاشتې د منصفه هیئت 12 غړو په ګډه تایید کړې وه اعلان کړه. څرنایف ته مخکې له دې چې دا سزا یې اعلان سي اجازه ورکړه سوه چې په عام محضر کې خبرې وکړي. هغه د خپلې دې حملې د قربانیانو او ژوندي پاتې کسانو څخه معافي وغوښته. 21 کلن څرنایف د خپلې محاکمې په ترڅ کې چپ او خاموشه و، او د خپلې سزا په اړه هم څه ونه ویل، خو هغه د څه د پاسه 2 کالو چوپتیا ماته کړه او ویې ویل: زه له دې کبله چې خلک مې وژلي دي، د هغو غمونو له کبله چې پر تاسې راغلي دي، د هغو تباهیو له کبله چې ما ترسره کړي دي، معافي غواړم.
د امریکا د الاباما د ایالت گورنر رابرټ بنتلی پرون د چهارشنبه په ورځ امر وکړی دی چې د کانفدرټ بیرغ دی د دې ایالت د دولتي ودانۍ څخه راکښته کړی سي. هغه دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې تیر اونۍ په جنوبي کارولینا کې د تورپوستو په یوه کلیسا کې نه تنه قتل عام شول، او دې کار د کورنۍ جګړې د دې سمبول په اړه نوي اختلافات رابرسیره کړل. بنتلی د دغه بیرغ موجودیت په مهمو مسایلو کې د جنجالونو د راپیدا کېدو وسیله وبلله، او وی ویل چې د هغه راکوزول صحیح کار و. د جنوبي کارولینا ایالتي پارلمان به وروسته له هغه په دې اړه بحثونه وکړي چې گورنر یې د دوشنبه په ورځ وویل چې اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې دغه بیرغ د ایالتي ودانۍ څخه راکوز کړی سي.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویل دی چې د پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته تلیفون وکړ او د هغو اوازو په حق له خبرې سره وکړي چې وایي امریکا د فرانسې د مشرانو سبسوي خبرې په پټه راخستې دي او دا چې اوباما خپل وعده بیا تکرار کړ چې د جاسوسي داسې تاکتیکونه بچي د متحدانو ترمنځ د منلو وړ نه دي بند کړي. شاغل اوباما دې ته ورته وعده یو ځل مخکې هم هغه وخت کړې و چې ایډوارد سنودن په 2013 کال کې د امریکا د ملي امنیت ادارې د څارنې اختیارات رسوا کړل. د فرانسې او امریکا د مشرانو د خبري روسي له هغه وسوي چې د ویکیلیکس وی پانی د سیشن بي پورز هغه اسناد خبره کړل چې پکې ویل شوی دی چې د امریکا د ملي امنیت ادارې د 2018 کال څخه تر 2012 کال پورې د فرانسې د پخواني جمهور رئیسانو ژاک شیراک، نیکولا سرکوزی او برحال جمهور رئیس شاغلی اولاند جاسوسي کړې و.
د ناتو عمومي منشي یانس سټال تنبرګ ویلي دي چې دغه اتحاد باید دې ته مجبور نسی چې د روسیې سره د سړې جګړې په ډول د وسلو مسابقه پیل کړي. سټالټنبرګ پرون د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د ناتو اتحاد باید د دې لپاره خپل نظامی قابلیت لوړ کړي چې خپل غړي هیوادونه وساتي. هغه داسې وویل:
And we do not want a new arms race. We want to keep
موږ باید د وسلو په سیالۍ کې راګیر نسو، خو موږ باید خپل هیوادونه خوندي او محفوظ وساتو. موږ دغه راز د خپل انډیوالانو سره هم باید له نږدې کار وکړو چې د ګاونډیو هیوادونو ثبات مو محفوظ وي.
سټالټنبرګ د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې څخه مخکې دا وینا د بلجیم په پایتخت کې وکړه. مخکې د امریکا د دفاع وزیر ایش کارتر دا څرګنده کړې و چې د امریکا متحده ایالات په د ناتو د ختیځ اروپا په شپږ ملکونو کې تقریبا 250 ټانکونه او نورې درنې وسلې او نظامي سامانونه او تجهیزات ځای پر ځای کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې یو بل جمهوري غوښتونکي کاندید هم زیات شوی دی. هغه د لویزیانا د ایالت گورنر بابی جندل دی او پرون د چهارشنبه په ورځ په خپل ویب سایټ کې د خپل کاندیدې اعلان وکړ. هغه لومړنی هندی نژاد امریکایی دی چې په ډیر جدیت د دې هیواد جمهور ریاست هم ملاتړ لري. جندل 43 کلن دی او دوه واری سر په سر د لویزیانا د گورنر په توګه انتخاب شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکریز مجد خبرونه رپورټه. د سولې خبرو د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلافات راڅرګند کړي دي. د طالبانو یو ویان دا رد کړی ده چې په چین کې د افغانستان د حکومت سره خبرو ته استازی استولی وه. په دې اړه د اسلام آباد څخه ایاز ګل رپورټر استولی دی چې روشان نورزیه تسته اوروي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سر تاج عزیز دا تایید کړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د چین په اورومچی کې غونډه سوې وه. شاغل عزیز وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان به ډیر ژر د مذاکراتو د پیلولو په امکاناتو خبرې وکړي. د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو جرګې ته وویل چې د چین د اورومچی په ښار کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو بندوبست اسلام آباد کړی وو. د مذاکراتو په اړه سرتاج عزیز خوشبیني ښکاره کړه. شاغل عزیز وویل چې د خبرو په راتلونکي پړاو کې به پرمختګ وسی، خو د راتلونکي غونډې د وخت او ځای په اړه معلومات ورنه کړل. خو طالبان بیا د دغه سی غونډو اهمیت لږ بولی. په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دی، طالبان ویل دي چې کچيري داسې څه سوي هم وي او یا هم پر راتلونکي کې پلان وي، نو دا به د افراد لخوا تخته وګڼل سي. طالبان ویل دي چې دغه سی کسان د طالبانو اساسیتوب نه کوي او نه هم د طالبانو مشانو د چین د غونډې اجازه ورکړې و. د پاکستان د قومي اسمبلی د بهرنیو چارو د جرګې رئیس ویس احمد خان لغاری امریکا ژغته وویل چې دا خبره چې اسلام آباد طالبان کنټرولوي سمه نه ده او مذاکراتو ته د غیانو راوستل ګران کار دی. هغه وویل:
زه
فکر کوم چې د طالبانو سره زموږ اړیکې د تاریخي پس منظر په خاطر داسې یو څه دی چې غربي نړۍ او حتی د افغانستان دننه خلک یې په تړاو ډېرې هیلې لري. په 1990 کلونو کې د پاکستان د پوځ په اړه ویل کېدل چې په افغانستان کې طالبان قدرت ته رسولي دي. د هغو درېو هیوادونو د جملې نه چې طالبان یې په رسمیت پیژندلي وو، یو پاکستان وو. افغان او غربي منتقدین ټینګار کوي چې د پاکستان د استخباراتو اداره د یو د پاسه 2000 کال نه وروسته هم د طالبانو سره اړیکې درلودې. لغاری ویل چې په پاکستان باندې انتقاد چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره ډیر څه نه دی کړی د هو کسانو کار دی چې نه غواړي د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې شې سي. ښاغلی لغاری تاکید وکړ چې د پاکستان سر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هوډمند دي چې د مناسباتو د شکیدو په لار کې چې کومې لاسته راوړنې لري لاسور نه کړی.
So yes, you'll keep hearing those voices, and this is exactly the path
تاسو د دوارخیزو اړیکو په اړه داسې نظرونه اوري او دا په حقیقت کې هغه څه دي چې دواړه هیوادونه باید په ډیر احتیاط سره ورسره چلند وکړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې اعتماد پر ځای پاتې شي. زه فکر کوم چې د دواړو خواوو سیاسي او پوځي مشران ډیر شکاري اړیکې لري او ترمنځ پوهاوی موجود دی او موږ به د ښه پرمختګ شاهدان
وو.
د کلونو شک او بې اعتمادۍ وروسته د پاکستان سره د روابطو په برخه کې د ولسمشر غنی پالیسي ته د طالبانو د مشرانو سره د وروستیو ملاقاتونو کریډیټ ورکول کیږي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د اسلام آباد ملاتړ مهم ګڼل کیږي. طالبان دا تاییدوي چې د افغانستان د پارلمان مدني ټولنو بشري حقونو د فعالینو او د ملګرو ملتونو د استازو سره په قطر ناروې او اماراتو کې غونډې کړې دي خو طالبانو په چین کې د تیرې میاشتې د غونډې په اړه تبصره نه ده کړې.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره ورېدی. د ننګرهار چارواکي د کابل په اداره ژغ کوي چې په هغه ولایت کې دي نیمګړي پاتې مهم پروژې بشپړ کړي. نور تفصيل د زبیح الله غازی پر پټ کې ووري.
ننګرهار کې د هغه دیار لسو پروژو سرنوشت لانه دی معلوم چې د تیر کال په انکشافي بودیجه کې شامل او تر اوسه سرته نه دی رسیدلی. چارواکو ویلی چې دغه ولایت ته تیر کال د دریش پیته پروژو بودیجه په پام کې واخ خو په وخت د پیسو نه رسیدل عامل شو چې ځینې مهمې پروژې نیمګړي او په ټپه ولاړ حالت کې پاتې شي. د دغه ولایت د اقتصاد رئیس سمیع الله نصرت امریکا غږ ته وویل چې د تیر کال ځانګړي شوي انکشافي بودیجه په پوره ډول نه ده مصرف کړی.
په تیر کال کې تقریبا شپږ ویشت میلیونه تقریبا څلور لکه ډالر لرل او څلور اویا میلیونه تقریبا افغانۍ زموږ لپاره انکشافي بودیجه وه. په ننګرهار کې چې پانس پروژې د هغه کې پلې نه شولې او نورې پروژې چې پلې شولې څه جریان لري. موږ تقریبا تاسو ته په هغه فیصدۍ له دغه ویلی شو چې موږ یوازې 15% خپله بودیجه
د بیسودو اړی پارم او جندرما پلونه درې هغه بنسټیزي پروژې دي چې په نیمګړي حال پاتې او تر اوسه د بودیجې د ورکړې هیله لا نشته ده. یوازې د بیسودو په پل څخه کم 3.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت کیږي چې د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو سربیره د کونړ او نورستان موټرې په همدې پله تیریږي خو پاتې چارې یوازې د پیسو ورکړې ته ساری دي. د ننګرهار د اقتصاد رئیس سمیع الله نصرت دغه پروژو د نیمګړي پاتې کېدو لپاره د بودیجې په وخت نه رسیدل ټاکنی جنجالونه او ځینې نورو لاملونو ته ګوته نیسي.
پروژې چې باید پلی شوې وي هغوی هم مخه نیول شوې ده او بله غټ علت چې زموږ پروژې او زموږ په ژوند باندې مثبت اثر بد اثر غورځولی دی هغه هم زموږ د پروژو لپاره د مالي اقساطو نه اجرا وه خپل وسره ونه شوله.
که څه هم د سږ کال لپاره د دغه ولایت په انکشافي بودیجه کې شپږ شپېته پروژې ځای شوي خو د چارواکو په وینا د دوی لپاره بسنه نه کوي. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال وایي په دغه شپږ شپېته پروژو کې د تیر کال نیمګړي پاتې شوي پروژې نه دي ځای شوي چې دا یوه لویه ننګونه ګڼي.
سګانۍ بودیجه واقعا انکشافي بودیجه ډېره کمه ده د ننګرهار لپاره او موږ هیله من یو نورو ډونر موسسات ته چې په ننګرهار کې چې همیشه سره زموږ مجلسونه لرم چې باید ننګرهار ولایت ته توجه زیاته وکړي.
د دغه ولایت اوسیدونکي هم د پروژو په ټپه ولاړ حالت اندېښمن کړي او وایي کابل د دوی شته ستونزې په پام کې ونیسي.
اوس چې ګورو دغه بیا رغونی کارونه ولاړ دي چې د دې علت څه دی
مخکې وختونو کې د جلال آباد بیا رغونی کارونه شروع دا ډیر وخت کېږي په ټاپه ولاړ دي نو موږ د دولت نه غوښتنه کوو چې بیا دپاره دغه کارونه دوباره شروع شي.
که څه هم تر اوسه د تیر کال په نیمه کې پاتې پروژو ته د بودیجې د ورکړې په اړه غوڅ جواب نه دی ترلاسه شوی خو د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي چې په تمه دي د کابل اداره به دغه ستونزو په واري کې مرسته وکړي.
ستا پناس کې دې هر چال قسمتنا چال برگر خوشاله چال خدایا ته نظر لکی دا
Thank you.
امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو تاسو په مکرې دی رپورټه په تالین کې د دیموکراسۍ طرفدارو مبارزونو په خپل ملک کې د دیموکراسۍ د اصولو د ټینګولو د کلیز په موقع د حاکم نظام په ضد خپله کرکه او انزجار څرګند کړی دی. د بینکاک څخه د امریکا ژغ خبریال ران کوربین په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تاسته اورول کېږي.
پرون سار وختي د بینکاک د ښار په مرکز کې د تایلند یو ډله سیاستمداران او شاعران راغون شو. دوی په خپل ملک کې د شاهي نظام د سقوط د دریاتیاومې کلیزي په موقع په یادګاری سلی د ګلو ګېډۍ هم کې خوده. راپورټونه وایي چې پولیسو د هغوی څارنه کوله مګر مداخله نه ده کړې. له دې نه مخکې د می په میاشت کې د هغو محصلینو د یوې غونډې په ضد چې په خپل ملک کې قدرت ته د نظامیانو د رسیدلو د لومړنۍ کالیزي په موقع راټول شي وو د حکومت عکس العمل ډیر شدید وو. په دې برسیره د هغو سیاسي مبارزینو نه یې چې په خپل ملک کې په یوې سوله ییزې غونډې کې د بیان د ازادۍ غوښتنه کوله سلویښت تنه په زندان کې اچولي وو. د بشر د حقوق د سارنې ټولنې چې مرکز په امریکا کې دی د محصلینو او د سیاستمدارانو سره د تایلند د نظامی حکومت په دغه سلوک سخت اعتراضونه کړي دي. د تایلند د سیاسي چارو یو ماهر تیت پول پک دی وانچ امریکا غږ ته ویلي چې د تایلند نظامی حکومت په سیاسي چارو کې د اصلاحاتو په باب د خلکو د نظریاتو د ځپلو هڅه کوي. هغه وایي
But if you look at what is happening now, we are not allowed to say what we think.
که چیرې تاسو وګورئ چې همدا اوس څه تیریږي موږ ته هلته د دې اجازه نشته چې موږ د یو شي په باب په خاص ډول د نوي اساسي قانون په باب خپل نظر بیان کړو. موږ هیڅ خبره په ازادۍ نشو بیانولی. مثلا که زه وغواړم چې ووایم چې زه د اساسي قانون سره موافقه نه لرم دغه خبره نشم کولی. د تایلند صدر اعظم هر وخت د خپل ملک په مطبوعاتو باندې له دې کبله اعتراضونه کوي چې هغوی هر وخت د حکومت نه غواړي چې څه وخت به په ملک کې عمومي انتخابات چې توقع ده په 2018 کال کې پیل شي شروع شي. د آسیا په نامه د بشر د حقوقو یوې ټولنې د حکومت نه غوښتي دي چې د خلکو د سوله ییزو مظاهرو احترام وکړي. سیاسي مبصرین وایي چې حکومت له دې نه ډار لري چې د محصلینو تحریک به روس پر روس قدرت او شدت پیدا کندي. مګر دغه سیاسي مبصرین دا هم وایي چې دغه شان د محصلینو ځپل به د حکومت اعتبار ته چې غواړي په قدرت کې پاتې شي او اصلاحات راولي تاوان ورسوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم څو لند اقتصادي خبرونه. د امریکا د موټر جوړونې فابریکې فورد اعلان کړی چې د امریکا په شپږو غټو ښارونو او د انګلستان د لندن په ښار کې به د کرایي موټرو پروګرام شروع کړي. د دې پروګرام لمخې به د موټرو خاوندان وکړی شي چې په لندن او امریکا کې خپل موټر د لنډې مودې لپاره خلکو ته په کرایه ورکړي، خو شرط پکې دا ده چې موټر باید د فورد د کمپنۍ نه په پور اخیستل شوی وي. د فورد د کمپنۍ اجرایی رئیس وایي چې په دې پروګرام کې به 4,000 کسان په امریکا او 2,000 په لندن کې برخه واخلي. د فورد کمپنۍ وایي دا کار په دې خاطر کوي چې اوس خلک د موټرو اخیستو سره زیاته علاقه نه لري او هر څوک کوښښ کوي چې د کرایي موټر نه کار واخلي. د بلجیم د حکومت یو چارواکی وایي چې د پور ورکوونکو سره یې خبرې سخت شوې دي. د بلجیم د حکومت استازي په بروسلز کې راټول شوی او په دې غږیږي چې د نورو پورونو د اخیستلو لپاره باید چې حکومت کوم اصلاحات راولي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق چې د بلجیم غټ پور ورکوونکو اداره ده وایي چې د حکومت اصلاحات ډیر د مالیه په لوړولو تمرکز لري نه د لګښتونو په کموالي. د بلجیم چارواکي وایي چې خبرې اترې ډیرې سختې دي خو زیاتوي چې د حل لپاره یې ګډه اراده موجوده ده. او رسې خبر ده چې فرانسه او سعودي عربستان د 200 میلیارد ډالرو پر ارزښت د یو قرارداد په نهایي کولو خبرې کوي. د دې قرارداد لمخې به فرانسه سعودي عربستان ته د تیلو د انتقال لپاره غټي کښتۍ، د سرحدونو د ساتلو لپاره خاصې هلیکوپټرې او الوتکې او همدارنګه د اتمي موادو د جوړولو دوه فابریکې جوړې کړي. دا اعلان فرانسې ته د سعودي عربستان د جکپوړو چارواکو د ملاقات په وخت شوی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارنت فابیوس د چهارشنبه په ورځ وویل چې په سعودي عربستان باندې د غزمه خاصې کښتۍ وپلوري او په دې سره به دا هیواد وکړی شي چې په سیمه کې د موجوده خطرونو چاره پیوکي. په دې قرارداد کې د سعودي د کورنۍ چارو د وزارت لپاره 23 هلیکوپټر او 50 غټي جیټ الوتکې هم شامل دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. د نړۍ خبرونه. جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دی چې حکومت به نور په امریکایي کورنیو باندې له دې کبله د جرم تورونه ونه لګوي چې غواړي د سړو تښتونکو تروریستانو سره خبرې وکړي یا د پیسو ورکولو په بدل کې برمته سوي کسان راخوشي کړي. د باستن د ځغاستې په بمچون کې جوهر څرنایف باندې له دې کبله رسمان د مرګ سزا راختلې ده چې په 2012 کال کې د بم په چاودنه کې درې کسه ووژل او 204 شپېته تنه زخمیان کړل. د امریکا یو فدرالي قاضي پروند چهارشنبه په ورځ په څرنایف باندې رسمان د سزا چې 13 میاشت د منصفه هیئت ولس غړو په ګډه تایید کړې و اعلان کړه. د امریکا د الاباما د ایالت گورنر رابرت بنتلی پروند چهارشنبه په ورځ امر وکړی دی چې د کانفدرېټ بیرغ دی د دې ایالت د دولتي ودانۍ څخه راکښته کړی سي. هغه دا پریکړه ورسته له هغه وکړه چې تیر اونۍ په جنوبي کارولینا کې د تورپوستو په یو کلیسا کې نه تنه قتل عام سول او دې کار د کورنۍ جګړې د دې سمبول په اړه نوي اختلافات رابرسیره کړل. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان ویلی دی چې د پروند چهارشنبه په ورځ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته تلیفون وکړ او د هغو اوازو په حق له خبرې ورسره وکړې چې وایي امریکا د فرانسې د مشرانو سبسوي خبرې په پټه راخستې دي او دا چې اوباما خپل وعده بیا تکرار کړه چې د جاسوسي داسې تکتیکونه به چې د متحدانو ترمنځ د منلو وړ نه دي بند کړي. د ناتو عمومي منشي یانس سټالټنبرګ ویلي دی چې دغه اتحاد باید دې ته مجبور نسی چې د روسیې سره د سړې جګړې په ډول د وسلو مسابقه پیل کړي. سټالټنبرګ پرون د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې خبريالانو ته ویل چې د ناتو اتحاد باید د دې لپاره خپل نظامی قابلیت لوړ کړي چې خپل غړي هیوادونه وساتي. د امریکا د متحده ایالاتو د 2016 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې یو بل جمهوری غوښتونکي کاندید هم زیات شوی دی. هغه د لویزانا د ایالت گورنر بابی جندل دی او پرون د چهارشنبه په ورځ په خپل ویب سایټ کې د خپل کاندیدی اعلان وکړ. او د ایران د پاسدارانو شورا هغه قانوني لایحه منزور کړی ده چې وایي حکومت دې ته مجبور دی چې د ایران د ضروري حقوقو حفاظت وساتنه وکړي او په عین حال کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د ضروري جامع او هر اړخیز موافقه وروستۍ مهلت هم رانږدې شوې دي. د ایران دولتي خبری رسنیو رپورټونه خبره کړې او ویلي دي چې د پاسدارانو شورا پرون د چهارشنبه په ورځ د غلایحه چې د نظامی ځایونو او د ساينس پوهانو قتل منکوي منظور کړی ده. د فارس خبری آژانس د دغه شورا د نطاق نجات الله ابراهیمیان له قوله ویلي دي چې د پاسدارانو شورا د رایو په اکثریت د غلایحه منظور کړی ده او هغه د اسلامي قانون یا د ایران د اساسي قانون مخالفه ندا بلنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پای کې پام کړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل، کندهار، هرات کې بنن اسمان شین وی، په جلال آباد کې هم نن اسمان شین وی. د تودوخه لوړه درجه به په دغه شهرونو کې د دیشو او نه دیشو ترمنځ وي. په کندز کې بنن اسمان برک وي، د تودوخه لوړه درجه 8 دیش. په خوست کې بنن اسمان شین وی، د تودوخه لوړه درجه 10. په هلمند کې بنن اسمان شین وی، د تودوخه لوړه درجه 23. او په فراه کې بنن اسمان اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 23. قدر من اوریدل کوز مرده سهرانی خبرونه مطالب پایت ورسیدل. ز شافیه سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو خرڅتی جو نسرین محمود عزیزی او میرویس رحمانی صاحب حاضر دي. دوی خپل خبرونه تاسو ته ورکوي. تاسو مشتراوسئ.